په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته غوږ یست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سوې چې د ژوند رنگونو پروګرام ته بیل سوې. نن د شنبه ورځ ده، د چنګاښ سرطان دریمه د جون میاشتې څلورویشتمه. په پایل کې خبرونه. په کراچۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د سفارت قونسل وایي چې د پاکستان په زندانونو کې د بندي افغانانو د خوشي کولو هڅې روانې دي. سید عبدالجبار تخاری نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لا هم 202 کسان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي.
د ټولو خوشي شویو کسانو شمیر 2300 تنه دی او په زندانونو کې د پاتې کسانو شمیر 202 ته رسیږي. هڅې روانې دي چو دوی هم خوششی او وطن ته ستانش.
تخاری وی تیر پنځشنبه هم د سند ایالت له زندانونو دیار لس نور افغان بندیان خوشی او د چمن لاري افغانستان ته ولېږ ډول سول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وی دوی به په افغانستان کې د جګړې له کبله د بی ځایه سویو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې ل خپل کور لري هم هیلی ولري. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر دفتر نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت بیلابیل فعالیتونه تنظیم کړي دي. هر کال د جون میاشتې شلمه د کډوالو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي چې هدف یې کډوالو او هغو کسانو ته د درناوي جلبول دي چې په بیلابیلو عواملو له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر تیر میلادي کاله د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر 5 میلیونه او 2 لکو ته رسېدی او 3 میلیونه او 3 لکه کسان داخلي بې ځایه سوي دي. د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوګینی پریګوجین نن سهار ویلي چې ځواکونه یې په روسیه کې د روستوف اون دون ښار پوځي مرکزونه نیولي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایي ډګر کنټرول لري. هغه د روستوف ښار له یوې پوځي ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوځي مرکزونو کې دي او هوایي ډګر یې هم په کنټرول کې دی. د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پر مخ بیایي په عادي ډول خپلې الوتنې کوي. په روستوف اون دون ښار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبری کوي. په دې جګړه کې د واګنر په نوم د یوګینی پروګوجین د اجیرو سرتیرو شرکت ډیر داخل دی. تر دې مخکې روسیې یوګینی پروګوجین په وسلول بغاوت تورن کړی وو. دا تحولات داسې وخت راځي چې پروګوجین یو ورځ مخکې ویلي وو چې د مسکو پر لور یې د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سمبال کاروان لیږلی دی. پریګوجین ویلی چې د روسی پوځیانو په ګډون 25,000 جنگیالي ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والری ګیراسیموف په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لري کول دي. هغه د روسی د یو پوځي سرخیل وته کې د نسکورولې ادعا هم کړې ده. بل خو د روسی یوې امنیتي سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي چې واګنر ګروپ د مسکو د جنوب په 1500 کیلومتري کې د ورونیژ ښار پر پوځي تاسیساتو ولکا چینګه کړې ده. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د قراري لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون د جمعې په ورځ له خپل اسرائیلي ساري سره په ټلیفوني مکالمه کې دا غوښتنه وکړه. د بدسل کېده چې په سیمه کې یو وار بیا ناکراري زیاته سوې ده. په لویدیځه غاړه کې د تېرې اونۍ هغه تاوتریخوالی چې فلسطینیان او اسرائیلي ځواکونه په کې ښکېل وو په 2 کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل سوی. د سپینی مانی پوینا سالیبان له خپل اسرائیلی سیال زاجی هانیک به سره د خبرو پر مهال د حماس دلې لخوا د جون د شلمی د تروریستي حمله لکابله د اسرائیل خلکو سره خواخوږي وشوده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د ملکی فلسطینیانو په وړاندې د حملو په باب هم اندیښنه وشوده. په لویدیځه غاړه کې له تیرې اونۍ لږ تر لږه 4 فلسطینیان او 4 اسرائیلیان وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي د ایټالیا لامپیدوسا ټاپو ته څیرمه د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د چپکېدو په پیښه کې څه باندې 40 کسان مړه سوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یو ویان پرون جمعه ویلي دغه کښتۍ له تونس نه روانه سوې وه او د کامرون، بورکینا فاسو او اج ساحل 40 پناه غوښتونکي یې لېږدول. د ایټالیا لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري استازي چایرا کاردولیتی ویلي دغه کښتۍ د پنجشنبې په ورځ ډوبه سوې او په تېرې تمسو کسانو کې لږ تر لږه یو نوی زیږیدلی ماشوم شامل دی. د ژوند رنگونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په بهر کې د میشتو افغانانو دقیق شمیر څرنګه چې په هیواد کې دننه د وګړو شمیر نه دی معلوم نه دی خو یو خبره روښانه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګو نظر نور افغانان پر پخوانیو سربیره بهر ته ولاړل چې ډیره برخه اوس هلته په کارونو بوخت دي او لخپلو کورنیو سره اقتصادي مرسته کوي د جمهوری نظام تر سقوط مخکې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې هم افغانان په څو پړاوونو کې بهر ته او په تیره لویدیځو هیوادونو ته تللي چې هغو هم له کلونو راهیسې د خپلو کورنیو مالي ملاتړ کوي همداراز د دیني فرایضو زکات خیرات د روزې فطر قربانۍ او نورو فرایضو لپاره هم افغانستان ته خلک پیسې لیږي د نورو هیوادونو مخصوصا د هند او پاکستان میلیونونه وګړي هم په نورو هیوادونو کې دیره دي کار کوي او خپلو کورنیو ته پیسې استوي د راپورونو له مخې هند له بهره د پیسو د ترلاسه کولو د اندازې له پلوه د نړۍ لومړی او پاکستان شپږم هیواد دی د ژوند رنګونو په نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې افغانان له بهره هیواد ته څومره پیسې استوي د هغو په لیکت کې کومې ستونزې لري او دا پیسې د هیواد له ملي اقتصاد سره څومره مرسته کوي د ترکیه په استانبول ښار کې ډیره افغان کډوال ممتاز شینواری چې د خیاطۍ کاروبار کوي د دې خپرونې میلمه دی او دای برته ووایي چې هر کال په افغانستان کې خپلې کورنۍ ته څومره پیسې استوي او له کومو ستونزو سره مخامخ دی بل میلمه د اقتصادي چارو شنونکی ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی دی له دوی سره به پر دې خبرې وکړو چې د پیسو د لیګلو ستونزې څه دي او دا پیسې د هیواد له اقتصاد سره څومره مرسته کوي دواړه میلمانه په خبرونه کې راسره دي طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو لومړی ښاغلی شینواری ته شینواری صاحب ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته لومړی راته وایست چې د خپل کاروبار په باب راته وایست زه خو پوهیږم خبرې ما چې تاسو د خیاطۍ کاروبار کوئ څومره ګټې د سې په تقریبي ډول البته ستاسو د معاش یا د تنخواه یا د ټولو اوایدو پښتنه خو زنه غواړم درنه وکم مګر په کوم اندازه د دومره اندازه کې د اواید دي چې ستاسو او د هغې اندازې کفایت وکړي چې افغانستان ته لیږي خپل کورنۍ ته
زه په خپل باندې تقریبا د شپږ کلو راهیسې په ترکیه کې اوسېم او د خیاطۍ د کوم کار چې دغه په مخړمه د جامو ګنډل نو زمونږ کار دا اوس وخت کې چې به خښو ځکه چې په لومړي سر کې زه شاګردي مې کوله یو شاګرد وم او دا غنه بعد بیا خښ او استاد ته راغلم مو استاد کوم نو دا 1500 شپږ ډالر شاوخه دا په میاشت کې عاید لرو لدی چې د کار څخه
درخه او کاروبار مو څه شي د څه شي خیاطي کوي یعنی کوم ډول جامې ګنډي تاسو
جامی ګنډل خصوصا ساده لفظ دی لکه مونږ ګلته پینټ پاتلون او د خارج اروپای ملکونو ته کوم لباسونه درومي دغه لباسونه زیاتره ګنډو او یو کوچنی دکان دی پاره کیو
او د ځان لپاره کار کوي که د بل شرکت دی د غو لپاره
نه شرکت هم مزدور کارانی ولته لکه یو شرکت یو دکان دی بس هغه سره مونږ په مستاذه کار کوو
درخه شنوارې سپتا سو افغانستان ته جمن په کال کې 100 روپۍ استوي 100 افغانۍ یا 100 ډالر یا په هر حساب چې تاسو شمیرې
مننه تکل صاحب په تیر وختونو کې خو چې تقریبا لومړی سر او هغه وخت کې د 3500 ډالر ان 4000 ډالر وو په کال کې او اوس وخت چې د استادې کارت مو کار کړې ده نو تقریبا شپږ او 60 ډالر شپږ نیم وو دا وزر دغه ډالر پورې دغه پیسې لګو
دا په یو کال کې په کال کې لګی تاسو
bale bale په کال کې
د سه دوستان ملګری انډیوالان مهم شته چې هغو هم کورونو ته پیسې لګی تاسو یې پیژنې
bale ټول کارونه چې کوم کاریګر راغلي دی او کار کوي ځنه خودي راغلي دی مخکې په پلاره باندې ځنه وخت کې اندل تپات شي په هغه صورت باندې کار نشي کړی هغه پیسې نشي لګل خو کوم کار کوي او په کار سره مصروف وي نو هغه حتمان پیسې لګي د دردینه کمی یا تردینه زیاتې
درخه په دغه کسانو کې چې تاسو پیسې ورلګي څوک دی نه د کورنۍ غړي مو څوک دی چې تاسو پیسې ورلګي هغه د تاسو په دا پیسو باندې متکی دی یعنی ژوند تاسو په پیسو کوي
په لومړي سر کې خو د څو چې نظام بدل شو د دغه حالاتو کې خو بيخي متکی نه وي، یعنی دا پیسې کمی وي او د کورونې ټول وړي، یعنی په شریکي ژوندوم ده څلور رونه یو ما سره پنځه یو مور پلار ده او ټول په یو کور کې، نو دا پیسې به ما دلته د دې نه لګل په دغه باندې دغه یو لک کار روانو، یعنی تر دې راه دغه خپل نفقه برابرې ده په او نور داسې ډېر دغه نه شو پکې ده. نو اوس وخت کې انشاءالله ښه شوي ول، لیکن دغه نظام تقریبا دوه کال وش دغه نه بعد اوس لګ لک کارونه مر جوړ کړی دي، یعنی تر هغه مخکې ډېر سخت.
او په بهر کې یوازې تاسو اوسئ که د کورنۍ نور غړي مو هم شته ورونه څوک؟
بله بله بس یوازې زه یم په خپل.
ډېر ښه. هلته ستاسو ورونه هم کار کوي په افغانستان کې؟ که یې کار کوي څه کاروبار کوي؟
بله تکل صاحب، په لومړیو کې خو چې دغه د نظام جمهوریت سکوت نه وروسته تقریبا دغه دوه کاله وشو په دې حالاتو کې کار بیخي ونه، نو دا غوی کار نه روزګار نه، بس بیا مور ته یو څه کاروبار چې دغه د موټر ټکسی وانی دالته په وطن کې یو دوه ګاډي مې برابر کړی دي، ورته غوی بس خپل مصرفیت او خپل نفقه اوس په ګټي خدي.
یعنی دغه پیسې چې تاسو یې لګی افغانستان ته دا دغه پر کاروبار او دغه په اوایدو اضافه دي؟
اضافه خو دغه یو دوه موټر دي، یعنی په د دې نه پیسو په دغه باندې برابرۍ کړی مې ورته ولته، یعنی دغه کار په جوړ دی.
ډیر ښه. فقط هم دغه د ټکسی چلوي تاسو ولته مځکه نور څه بغونه شای لري؟
نه زه کنه لرو، مخکې به دا پنیمای باندې ما نور پټي دغه کړل، دغه نه ولګ غنم او دغه عاید لا سره وړو، خو ساغم دم رجات نه دی پاغه ځکه زیاته وچکلی ده، نو آلتا جون او هغه رقم نه دی کنه لګ مخکې هغه غنم بل سره تل نیمای هغه به کار کول، اوس وخت کې بس زیاتره ځوانان دي دغه نه لا شي دیړو ته نور ولایتونو ته لګ ننګر او هغه ساهونه نور ولایتونو ته دیړو په پرلار شته ورځنی کارونه وکړه بیا غینه بس.
ډیر ښه. او تاسو څو ساعته کار کوي دغلته په استانبول کې تاسو؟
بله استانبول کې موږ په خپل باندې په هفته کې 15 ورځې د کاري ورځې دي، 15 ورځې کې سهار اتنی مون تر ماخام او نیمه بجو پورې یو لساته تقریبا کار کوم، او بیا په کې دوه ورځې چټي دي، بیا د شنبې ورځ چې کومه ده پاغي کې اضافه کاری کړو، بیا لاش یا تر 2 بجې یا تر 15 بجې پورې اضافه کاری کړو.
فکر کوم چې ډاکټر صاحب حکیم زوی را سره وصل شوی دی لستډیو سره. حکیم زوی صاحب خبرونه ته راغلاست، تاسو ته سلام وړاندې کوم. ډاکټر صاحب مونږ له شینواری سره خبرې کولې، له ممتاز شینواری چې په استانبول کې ووسیږي، د خیاطۍ کاروبار کوي، په یو دکان کې کار کوي او دای د ځای کې یعنی په استانبول کې پیسې ګټي او افغانستان ته خپل کورنۍ ته خپل مور و پلار او ورونو ته ورلیږي. نو که تاسو هم بیا وروسته پښتنې ترې درلودې پښتنې به وکوي، دای وایي چې د $600 په شاوخوا کې په کال کې افغانستان ته دای لیږي او په هر میاشت کې وبخې، او په کال کې دا خبره 15000 او 16000 ته رسیږي. ما صحیح ویلې دي شنوارې صاحب کنه؟ تاسو خو غاورې.
بله بله صحیح خبره،
بالکل. نو اوس حکیم زوی صاحب داسې یو معلومات شته، اوس تاسو یو شینوارای په ممتاز شینوارای په نظر کې ونیسئ، همدغه سي زرګونه ځوانان نه یوازې په ترکیه کې بلکې په نور نړۍ کې، په امریکا کې، په اروپا کې، په نورو هیوادونو کې میش دی اولته کارونه کوي. داسې یو تخمین شته چې افغانستان ته دغه ځوانان چې دلته کارونه کوي په نورو هیوادونو کې مجموعا څومره پیسې افغانستان ته لیږي؟
بالکل تکر سے زہم خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ملمت او ستاسو د رادیو لاري د افغانستان ټول قدرمن لسته وړاندې کوم. بلی په دیاړه باندې په پراخه پیمانه باندې بیلا بیل او مختلف ارقام شتون لري. رب شو کلک دغه موضوع ته تقریبا د 2000 شلم میلادي کال دی پلو کچیر ته مونږه وګورو به دې تم راځم چې په 2020 کال د اگست په میاشت کې په هیواد کې سیاسي تحول او بدلون رامنځته شو مو څومره تاثیر کړی
هغه ټول پښتنې په جزئیات سره کوو فقط که تاسو ووایي چې د تحول یا د بدلون مخکې ارقام څه وو لدین وروسته ارقام شته که نشته او سره شته که نشته که درته وایي
اشتره بالکل دو د سیاسي تحول لمخي ارقام چې د 2000 میلادي کال او د 2020 میلادي کال در راپورونو په بنیاد باندې چې د راپورونو د نړیوال بانک لخوا نشر شوی دي او دغه یو د ارقامو د دولاندې کولو یو هغه په حساب باندې موږ کولای شو چې دغه د یو یقیني او د یو واقعي منبع په توګه ورته وګورو په 2000 میلادي کال کې تقریبا ټول ټال 3.9 میلیون یعنی تقریبا 900 میلیون ډالر افغانستان ته دا د موږ په اقتصاد کې د یو کلمه کارو ریمیټنسز یعنی هغه پیسې چې په باندنیو هیوادونو کې د مهاجرینو لخوا د خپل کورنۍ د لګښتونو د تمویل یا د غوي د مالی سپورت او د مالی ملاتړ په خاطر باندې دوی افغانستان یا نور هیوادونو ته لیږي
دا د 2000 کال کې
دا 2000 کال او په 2020 کال کې دغه رقم د 2020 کال په اخرو کې چې نړیوال بانک کوم راپور دغه کړی تقریبا 350 میلیون ډالر ډالر اټکل شوی
نو دا د رقم په ولې کمواله راغلی د معلومات
شته یعنی بالکل دا د سیاسي تحول خبره چې موږ وکړه چې دلته مختلف مثلا د افغانستان د بانکي سیستم سره د نړیوالو تعامل د نړیوالو اړیکی په ټوله کې افغانستان ته د پیسو لیګل بیا د مثلا چې موږ کولای شو چې د ویسترن یونین د منیګرام د نورو شبکو نو دغه یو سیاسي تحول نوروسته تقریبا 350 میلیون ډالر چې دا یو ډیر غټ رقم دی او دغه تفاوت دی د 2000 کال او د 2020 کال د اخیرو کې چې کوم راپور خپور شوی دی نو دغه ارقام نړیوال بانک وړاندې کړی دی نو دلایل هم دا دي چې افغانستان کې سیاسي تحول رامنځته شوی دی د افغانستان بانکي سکتور تقریبا د سیاسي تحول نه وروسته نو د نړیوالو سره او په ټوله کې تقریبا بانکي سیستم د دغه فلش کېدو په لور باندې روان دی
بله ډاکټر صاحب حکیم زوی دا سه امیدواری شته چې افغانستان به بیرته یو ځل بیا نړیوال بانکي سیستم ته وردنن شي په نږدې راتلونکي کې البته کې د رسمیت پیژندنې مسله د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مسله جلا کو او یوازې په اقتصادي او مسلکي موضوع باندې ټینګار وکړو دا سیم کانشته په نږدې راتلونکو کې چې افغانستان یو ځل بیا د 2020 کال یا 2021 کال په څیر د طالبانو له واکمنۍ د مخکې مودې په څیر بیا په نړیوال بانکي سیستم کې شامل شي
نو د کل سه مسله دلته ده چې اصلي موضوع کومه او تاسو به هم دا غینه جدا کو خو امکان نه لري چې منګه وایو چې اقتصادي مسله د سیاسي موضوعاتو نه جدا ده نو د لومړی د نړیوالو د پاره د طالبانو سره موږ او تاسو کې دا وسګورو سیاسي تعامل موږ وګورو یا مثلا موږ کچیر ته نورو بر پتره شو نو په ټوله کې کچیر ته زه خلص نتیجه دا وایم چې کچیر ته نړیوال افغانستان موجوده نظام یا د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني نو دا به ډیره لري وي او دا به ډیره مشکل وي چې زمونږ بانکي سیستم په خاني حالت ته څه شي موږ به ورستر بلې د بانکي سیستم د خرابېدو شاهدان اوسو
د بانکي سیستم اړیکه لطفا واضح کړئ شینواری صاحب ته او اوریدونکو ته چې ولې د افغانستان شمولیت په نړیوال بانکي سیستم کې دومره مهم دی د دې لپاره چې دا پیسې افغانستان ته واستول شي نورې وطني طریقې هم شته مثلا د حوالو طریقه شته مثلا اندغه وسترن یونین چې تاسو مخکې یاد کړئ یا منیګرام دا شبکې شته ولې نړیوال بانکي سیستم کې د افغانستان شمولیت دومره مهم دی چې دا پیسې تقریبا نیمای ته راوستي دي
تکل سبي واسي مونږ بانکي سیستم د دې لپاره نه کارو چې مثلا مونږ ایوازې راکړې ورکړي یا مثلا د ریمیټنس زیاده خارج نه مونږ افغانستان ته پیسې ګولې او دغه ایوازې د بانکي سیستم د پیسو د انتقال وسیله ده. نن ورځ تاسو پوهیږئ چې بانک چې دی دا د دغه وظایفو ترڅنګ چې دا د خلکو نه پیسې اخلي او خلکو ته پیسې ورکوي، یا د یو زینه د پیسو د انتقال یو وسیله ده په الکترونیکی شکل یا په بل ډول باندې. بانکي سیستم نور مختلف مختلف دغه لري. موږ او تاسو کرا شو د افغانستان مرکزی بانک ته، د افغانستان مرکزی بانک دغه مهم اهداف چي دی، هغه پولیس سیاست ته، نو د پولیس سیاست اهداف چي دی، هغه به ځان ته اهداف دي چي منګي په دوه برخو ویشل شو، چي یو چي دی هغه مقداري اهداف ته، بل چي دی هغه کیفي اهداف دي. نو چې به په کمی اهدافو کې به دوی چې دی مثال تر ټولو مهم هدف دار چې هغه لو ان امپلایمنت ریټ
د افغانستان د ډاکټر صاحب په هغه باندې تمرکز وکړو، یوازې په دې باندې چې د افغانستان موجودیت په نړیوال بانکي سیستم کې په همدغه رمیتنسي چې تاسو یادونه یې وکړه، یا افغانان چې افغانستان ته خپل کورنیو ته پیسې لیږي، په دې باندې تمرکز وکړو. تاسو ته بیا هم راځم حکیم زوی صاحب، ډیره بخښنه غواړم، یو اوریدونکی لرو چې دوی انتظار پاتې نشي. مهرباني وکړئ ژوند رنگونه پروګرام د ځان معرفي کوي او خپل پښتنه یا نظر وایست.
تشکر. اول خو تکل سره مسی جوړ په خیر، دراتونکي اختر مبارکي. او سم درته وایم قاری محمد ایوب پښتون نه جوړ جان.
مننه قاری صاحب پښتون، خره غلس خبرونه ته ډیره مننه. موضوع خو مو وخت د خبرونه زمون ملبنه راستره دي.
او موضوع مې اوریدلې. سلامونه تاسو او تاسو ملمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. تکل صاحب دا خلک چې هلته په ترکیه کې کار کوي یا په اروپا کې کار کوي، کومې دا خو ډېره ښه خبره ده چې دوی هلته کار کوي او دغه پیسې چې دوی رالېږي. یو دا دی چې دغه پیسې چې دوی رالېږي، که چېرې افغانان او موږ افغانان څه ناڅه بې کفایت یو، بې کفایت په دې چې د جمهوریت په وخت کې داسې لوړې پیسې او لوړ معاشونه افغانانو ته راتله، اما دوی له دغه لوړو معاشو څخه سمه استفاده ونه کړه. که بس یې خوند ځینې واخیستی، وې خوړل وش عشکې وکړي، شوکې وکړي، که داسې وای چې دغه پیسې دوی نیمې خوړلی او نیمې ذخیره کولی، نن به افغانان احتیاج نه وای. نو اوس زما نظر دا دی، دغه وړونه دي خدای خدای خیر ورکړي چې دا پیسې خپل کورنیو ته رالېږي. یو نظر خو مې دا دی چې باید هغه خلک چې دوی ورته رالېږي، دا د دوی کورنۍ باید دغه پیسه په یو سرمایه باندې واچوي، پر یو کار باندې واچوي، نو دوی به دایمي چیرې هلته کار کوي، دوی ته بیا رالېږي. او بل نظر مې دا دی، کاشکې موږ یو بانکي سیستم درلودی. اوس دغه پیسې چې رالېږل کېږي دا ډیر کمیشن غواړي. دا موږ داخلي اوالي چې موږ کوو، دا موږ ته تقریبا یو په څلور باندې کمیشن د جمهوریت په پرتله باندې ګرځي. نو د دوی زغم دا کمیشن ګرځي. زما نظر دا دی چې موږ یو باقي سیستم نه لرو، کاشکې موږ یو باقي بانکي سیستم درلودی تر څو چې دا پیسې پر سمه لار راتلای. او بل خبره مې دا ده، دوی چې هلته خیاطي کوي، هر کار چې کوي، اما موږ په افغانستان کې د خیاطۍ نیولې تر تجارت او تر نجارۍ پورې دلته ټول کار پیکا دی. زموږ خیاطان چې دي، د دوی په لسمه پیسې نشي پیدا کولی. دا د اخترو په ورځ کې خلاص شي، بعد اخترو زموږ خیاطان هېڅ شی نه لري. نو زما پیشنهاد دا دی چې دولت دا مسؤلیت لري، مکلفیت لري چې د هر سړي د کار مطابق و هر سړي ته کار پیدا کړي او کار و علي کار ته وسپاري، خصوصا اوناشیه کشر ته چې هغه په خیاطۍ کې ډېرې تکړه دي او هغه ته باید کار پیدا شي.
مننه قاری صاحب. مخکې له دې چې بیا هم ورسو ډاکټر صاحب حکیم زوی ته، دغه پیسې چې تاسو یادونه وکړه چې کمیشن ګرځوي، د بانکونو او د طالبانو اړوندې ادارې ګرځوي؟
دا کمیشن خدای شي دی، اوس پردن د کابل مشتاواله کی، یا مش کابل تاواله کو، یا د مزار مشتاواله کی، یا مش یو یو خو بلی خو ته اواله کو. کمیشن تر پخوا ډیر زیات سوی دی.
او مطلب مې دا دی چې دغه پیسې چې له بهر نه راځي،
دا د طالبانو په ادارو پورې مربوط نه لري، دا را سرپان هم ګرځي، اواله شان هم ګرځي.
ډیر زیاته مننه قاری صاحب. له تاسو نه مننه کوم ډاکټر صاحب حکیم زوی. دغه پیسې ډاکټر صاحب حکیم زوی چې مخکې قاری صاحب پښتون یادونه وکړه چې په کمیشن کې ګرځول کیږي، دا څوک ګرځوي؟ فکر کوي چې دولتي ادارې دي او که دا شخصي بانکونه، خصوصي بانکونه او ویسترن یونین، دا ادارې ګرځوي؟
تکل صاحب دا موضوع ته زه راتلم خو پر ترتیب قاری صاحب عمر ته اشاره وکړه او راځم وایم چې کوم دی باندې بس وکم دغه فیس چې دی دوی په مختلفو نمونو باندې مثلا ترکیه کې چې څوک پیسې لیږي مثلا فرض کړه چې سراب باندې دوی پیسې واره کوي نو دوی وایي چې یو څه فیصدي مونږ خولو یو څه فیصدي هغه سراب چې مونږ حواله کوو افغانستان ته مونږ هغوی ته ورکوو نو د دې نه داسې معلومیږي چې هر څوک چې دغه ډیلینګ کوي هر څوک چې دغه د پیسو انتقال دوی اخلي د طالبانو ادارې ته یا د حکومت ته دغه برخه کې پیسې نه انتقالیږي او دوی ته لاس ته نه ورځي د مثال په ډول که چیرته یو څوک ویسترن یونین باندې یا مثلا منیګرام باندې یا په نورو آنلاین په نورو الکترونیکی لارو او طریقو دوی غواړي چې پیسې انتقال کړي نو دوی ځان ته کمیشن لري خو البته د کمیشن اندازه چې دا فرق کوي د مثال په ډول د ویسترن یونین اندازه نسبت لکه څنګه چې قاری صاحب ویلي هغه اوس مهال چې دا په داخل د هیواد کې د پخا په نسبت ډیر لوړ شوی کومګي د کندهار نه هرات ته کوو که د هرات نه ننګرهار ته پیسې حواله کوو نو د خارج نه هم تقریبا د دوه ورځې مخکې زمونږ یو مرګلی هغه پیسې دغه کولی مخکې چې وو دوی تقریبا $8 په سلو کې اخیستي اوس چې دي تقریبا په $15 باندې هم حتی تر $15 پورې په سلو کې $15 دغه دوکاندار یا دغه صرف دوی دلته اخلي او بیا دوی وایي چې څه مونږ اخلو او څه چې هلته افغانستان کې دي هغوی ته ورکوو نو حکومت ته به دغه برخه کې چې نه پاتې کیږي او البته که چېرته دوی د مثال په ډول د خصوصي سکتور یا د خصوصي بانکونو له لارې ویسترن یونین اکثره مثلا افغانستان انټرنیشنل بینک یا نورو بانکونو کې یا مثلا عزیزي بانک یا نو غزنفر بانک یا نورو بانکونو کې چې هلته اوس مهال فعالیت کوي هغوی چې دغه څانګې لري نو هغوی دغه فیصدي اخلي نو مستقیما دولت ته په دغه برخو کې د دې پیسو د طریقه کم شی مستقیما دولت ته نه ترلاسه کیږي البته که چېرته دوی دغه د نړیوال بانک سره چې سره د افغانستان د مرکزي بانک سره چې د سوداګریزو بانکونو کوم ډیلینګ دی د هغې د طریقه پیسې هغه که مثلا هغه اکسچینج وي هغه مثلا هغه د تبادله وي هغه مثلا د سود چارج کول وي هغه که مثلا ریپ هوي او کوم موضوعات وي کوم مسایل
مننه راسره اوسې ښاغلی حکیم زوی بیا هم تاسو ته راځو اوس ورځو شنواری سپتا شنواری صاحب تاسو د کورنۍ له اړتیاو سربیره یعنی تاسو هغه اندازه چې یادونه وکړه د زکات لپاره د خیرات لپاره د روزي فطر چې د فطر صدقه ورته وایي یا سرسایه ورته وایي د قربانۍ او د نورو فریضو لپاره چې موږ تاسو ټولنه کې مسلمانان سرته رسوي د دې لپاره هم افغانستان ته پیسې لګي جلا
بله تکل صاحب معلومه خبره ده چې په وطن کې نه وزیر دغه سیدا او پیسې نشته د کارونه نشته نو موږ مشرانو ته پیسې ولګو بیا د غوینه هم دغه خرجي یعنی که زکات چې ستر زکات خو د پیسو بدل کې څومره پیسې هغه بیا زکات څومره را درمي ولګه د قربانې د پاره چې دی غټ اختر یعنی راتلونکي دغه نږدې اختر د دې د پاره قرباني چې دی زه کوم دلته کوم افغانان چې د دې د پاره تیاری نیولې امغه د پاره بیل پیسې هم ځنې لګي ځنې پیسې ولګي ګالته مشرانه دغه پیسو نه واخلي نو معلومه خبره چې دا امدي ځنې چې
او ورن پوسم چې مثلا لپلارو مور او رونو پراتا نور لری خپلوانو ته مثلا اوریرونو ته خورایونو ته تریندو ته ماماګانو ته کاکاګانو ته دیو تم خلق تاسو پیسې لګی
بله د غوښتنې په اساس شي وی دی چې څه غوښتل شي وی دی یعنی موږ ملګری دي خو لګوس په اوس وخت کې چې د وطن حالت سره یعنی دومره یو چې د خپل کور نفقه برابرو او د سید وخت په اساس مرسته وکړي دا یعنی خپلې کا یعنی دمر دي چې د ځان همزولي عمرګري به مو یعنی بيخي لريو هغه سره موږ مرسته کړې دي یعنی په وخت ضرورت کې
اندغه پیسې چې تاسو لری خپلوانو ته لګي مثلا دا تقریبي یو اندازه مو معلومه کړې ده چې څومره پیسې مو لزړه ورته استلې په کال کې یا په میاشت کې
دا سمو د دقیق نه د معلومه کړې خو یو وخت په اساس په کال کې خامخره دي یعنی تقریبا تر $200 $500 پورې یعنی د لیر خلکو ته ملي ګلې اټکل
ډیرخه او شنوارې سب تاسو د پیسو په لیکت کې دا اوس مونږ د وسترن یونین او د منیګرام یا د حوالو یادونه وکړه او ډاکټر صاحب حکیم زوی هم اشاره ورته وکړه د پیسو په لیګلو کې کله افغانستان ته لستونز سره مخامخ شوی است له تخنیکی ستونز سره
تخنیکی ستونز خودل ته چې معلومه او مروج دي زیاتره په حواله باندې پیسې لګي یعنی بانکي سیستم خودل ته افغانانو ته زیاتره نشته ځکه چې د دې ته د وسیدو کارت کوم دغه چې نه لري کنه زیاتره نو په دې خاطر مې د حواله چې ټول نغور لار دا غنل شي دا نو په حواله باندې پیسې لګي او په حواله باندې زیاتره مشکلات دا وی چې د استنبول نه بیرون چې کوم کسان دي هغه په اوس وخت کې مجبور دي تر صرافي دروازې راشي مخکې به د صرافانو خپل بانک اکاونټونه وخغه اوس بند شي دي او پیسې مجبور دي چې راشي تر دروازې پیسې ورته امانت سپاري بیا غته دي جنا ولک نو دغه مشکل شته پکې
bale یو ځل بیا ډاکټر صاحب حکیم زوی ته ورزو ډاکټر صاحب حکیم زوی د حوالو مسله خو یو وخت په افغانستان کې مخصوصا د نړیوالو چې په افغانستان کې حضور درلود په هغه وخت کې ډېر جدي نیولې او تقریبا حواله بند شوې وي اوس بیا پایل شوې دي ک اوریدونکو ته وایي اصلتفا چې مونږ پوښو چې حواله تر اوسه پورې هم په افغانستان کې چلیږي یعنی خلک کولای شي چې د حوالو لاره پیسې ولېږي افغانستان ته
بلې تکل سه لکه څنګه چې شینواري سه بویلې دا معمول ده او یعنی د بانکي سیستم نه چې اوس مهال لکه مونږ مختلف حالتونو مثلا مونږ کولای شو چې وایو چې تر ټولو مهمه دا ده چې د بانکي سکتور یا په ټوله کې د بانکي نظام د افغانستان د بانکي نظام اړیکه د نړیوالو سره هغه په حساب باندې اوس نشته او کشته هم په ډیره خاص او په کومو مواردو کې دي نو اوس چې دا تر ټولو اسانه او دغه لار هم ده خو لګښت چې د پخا په پرتله څو چنده شوی دی هغه دوی چې د فیس په نامه کې پیسې خلی دا ډیر اسانه او اسانه بيخي یعنی یو سات کې دلته پیسې دغه کې بس دوه ساته بعد غلطه وی چې لا چې تاسو خپل پیسې کابل کې والی جلال آباد کې والی حتی که څوک یورو لیږي د یورو نرخ معلوم دی که څوک ډالر لیږي د ډالرو نرخ معلوم دی که څوک ډالر په افغانۍ لیږي هغه معلوم دی نو دغه وسانه طریقه ده او بيخي یعنی ډیره زیاته ده حتی په د پوخا په پرتله باندې اوس څو چند زیاته شوی دلیل هم دا دی چې بانکي سکتور په هغه ډول چې هغه مثلا وسترن یونین خاص شرایط لري منیګرام خاص شرایط لري افغانستان ته د پیسو لیک ته اوس محل په آنلاین شکل باندې د حقوقي پلوه دا ډیر سخت دی او حتی کوم مبالغه هم کوچی ناممکن دی نو دا یو اسانه لاره ده او طریقه
شنوار حساب تاسو په سلو ډالرو په فرض کې په سلو ډالرو یا په زرو ډالرو چې تاسو یال تلیږئ څومره ډالر یعنی څو فیصد هلته تاسو کمیشن ورکوي
دلته خو مونږ ته چې معلومی دي دغه زر لیرې دلته ورته وسپور یا تقریبا درې نیم زر افغانۍ دې دومره شو خورځي په دې کې مونږ نه 15 لیرې اخلي چې 15 لیرې یو ډالر کېږي نو یعنی په درې نیم زرو افغانو باندې مونږ نه تقریبا اتیا نوی افغانۍ اخلي خاص سیسره مصرف شي ده
ډاکټر صاحب حکیم زوی د څنګه مقایسه کوي تاسو د وسترن یونین او منیګرام له کمیشن سره
نو دا خو نه پویګم دا د لیرو په دغه باندې خو د ډالرو دغه تکرار شو د ډالرو د یورو ته چې دوی مخکې چې د 15 تر و ډالرو پورې دوی په سلو کې خسته خو فرض کو چې 15 ډالر نو دغه رقم تقریبا دا ډیر لوړ دی دغه رقم په نسبت چې مخکې د فرض چې 2000 میلادي کال کې چې تاسو مرګلی وو هغه د وسترن یونین د لارې افغانستان ته پیسې لګلی هغه یو خاص سال ته یو خاص رینج هغه وو د مثال په ډول هغه لیکلی چې د ایوی ایرونا یا د یو ډالرونو اتر 2000 ډالرو پورې موږ 8 روپۍ اخلو یا 10 روپۍ اخلو نو په دغه شکل نو ته فکر وکړه چې سلو کې 15 روپۍ او بیا په 2000 ډالرو کې یا په 2000 یورو کې 10 یورو یا 10 ډالر دا ډیر غټ تفاوت دی
bale او د حواله په برخه کې ترکیه هم د تقریبا د لویدیزو هیوادونو سره په ډیرو مسایلو کې د ناتو غړې ده او سیاستونه ل لویدیزو هیوادونو سره تقریبا زیات همغږی دي د حواله مسله په لویدیزو هیوادونو کې قطعا بند شوې ده، ځکه چې د امنیتي مسایلو یادونه کیږي. دوی وایي چې د حواله په ذریعہ باندې تروریستي ډلو د تمویل موارد لیدل شوې دي. اوس ترکیه حواله ته اجازه ورکوي، مانه ده چې هغه کیسه اوس نشته په لویدیزو هیوادونو کې هم، او که تروس پورې ترکیه یو استثنا ده، په نور لویدیزو هیوادونو کې تروس هم حواله ته اجازه نه ورکوي.
تکل صاحب، نه، ترکیه کې چې دی دوی د خپلو د افغانانو ترمنځ یو ډیلینګ دی. د مثال په ډول فرضو چلته یو افغان د خوراک پروشي لري، دا سه خاص په علني شکل باندې دا کار منه دی او نه شي کولای او کوي کی اشد مجازات به د څو دلایل لامل یو لګا تاسو چې ویلی چې دا په اروپا کې او په نورو ځایونو ترکیه کې هم په همدغه شکل باندې، نو دا د توریستي ډلو لپاره یا مثلا یو منبعي سرچینه ده، یا کابینه په غیر د دولت لپاره دغه غیر قانوني پیسې دي چې موږ ورته دي ته هغه توري پیسې وایو، ځکه د دولت نه دوی چې څومره په دغه شکل باندې دوی د دولت هغه د ټاکس او د دولت د مالی د طریقه دوی تیخته کې دوی ځان ترې نه ساتي. نو ته دوی چې دي د خپل د افغانانو یا د نورو هیوادونو چې څوک دي غی فقط دا د دوی ترمنس ډیلینګ دی، هیڅ ترکیه دولت په دې باندې خبري کې نه ده. مثال په ډول ته یو افغان د خوراک پروشي دکان لري او د شینوارې صاحب ورزی ورته وي چې زه پیسې لیږم، هغه ورته چې دې ډېر ښه ده زه دا کار کوم، نو نه شینوارې صاحب چې دې بل چا سره په تماس کې دی، نه دا دکاندار چا سره دی، د دوی دواړو ترمنس ډیلینګ دی او دا په قانوني دغه باندې په ټولو هیوادونو کې دا بند دی او دا حتی لوی جرم ګڼل کیږي.
ډیره زیاته مننه. په پاتې خبرونه کې چې ډیر زیات وخت نه دی ورته پاتې، تقریبا 40 دقیقې یا څه کم زیات وخت ورته پاتې دی، پر دې باندې خبرې کوو چې د دغو افغانانو ستونزې څنګه اوریدلای شي. ډاکټر صاحب حکیم زوی، حواله په ترکیه کې بند ده او په لویدیځو هیوادونو کې هم بند ده، دغه توافق چې د افغانان په خپل منځو کې سره لري، یعنی یو د اعتبار مسله ده، د اعتبار په اساس باندې یو څوک ورزی او دکان ته پیسې لیږي، هغه هم دغه کورنۍ هم په افغانستان کې اخلي، مګر دا خو یو قانوني اعتبار نه لري. په دې کې مثلا ک حقوقي ستونزې راځي، پیسې ورکیږي، د دې مسؤلیت بیا څوک اخلي؟ د دې د حل لپاره څه کېدای شي؟
نو دغه دا چې مخکې تا ویل چې مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ د اعتبار مسله ده، ځکه اوس دغه دکاندار چې دی دا چې په دې افغان باندې اعتماد کوي چې د مثال په ډول زما دلته کاروبار دی، نو په دا شرط زه تاسو ته پیسې لیږم چې دا مسله بس ما ستا ترمنځ وي، حتی په ټلیفون یا واټساپ باندې که ورته زنګ ووهي هم درته فقط دومره وایي چې هر څه خبرې دکان ته راشه، ما ته مخامخ کولی شو وغږیږو، په ټلیفون باندې دا خبرې مونږ چا سره نه کوو. نو تر دې مرحلې پورې نو د دوی ترمنځ اوله خبره د اعتماد خبره، وخت کې چې دکاندار په دبان یا د سراب په دبان دی اعتماد کوي، نو دوی هم برعکس اعتماد لري. او داسې موارد کې چې د مثال په ډول داسې نه دي شوي او که چېرته وشي نو هیڅ قانوني اعتبار نه لري، هیڅ کس لکه څنګه چې تاسو وویلي چې حقوقي مسله پیدا کېدای شي، نو د پیسو ثبوت کول به ناممکنه خبره ده او دا نشي کولی. د حل لاره د ټولو نه مهمه دا ده چې اوس مهال په افغانستان کې دغه سیاسي موضوعات، دغه سیاسي مسایل، دغه د رسمیت مسله د نړیوالو سره په ټوله کې دا یو مهمه موضوع ده. بیا وایم که چېرته بانکي سیستمونو د بانکي نظام ټولې کړنې ټول فعالیتونه چې دي، هغه تاسو مونږ او تاسو خبرې چې زموږ 2 میلیارده شتمنۍ کنګل شوې دي، حتی شخصي حسابونو ته ډېرې صرافان، ډېرې بزنسمنان، کاروباریان او سوداګر هغوی لاسرسی نه لري او زموږ په میلیاردونو شتمنۍ کنګل دي. نو دا د دې شاهد دی چې زموږ بانکي سیستم د نړیوالو سره په اړیکه کې نه دی او د ډیرو خاصو کمو، حتی تاسو وګورئ دغه نړیوال چې دغه 40 میلیونه یا 240 میلیونه کڅوړه چې افتی کې دوی دغه د کڅوړې په نامه باندې لیږي، دا چې د افغانستان مرکزی بانک ته نه ورکوي، دا د افغانستان یو د نړیوال بانک ته چې خصوصي بانک دی غلطه ورکوي. نو دغه چې دی آنلاین شکل باندې د دغه انتقال نکېږي، نو د فزیکی شکل باندې یا که آنلاین شکل هم وي هم د افغانستان د هغه دولتي سکتور نه هغه خصوصي سکتور ته دغه پیسې انتقالېږي. نو ښه طریقه دا ده او ښه دغه بدای چې مونږ دغه د سیاسي موضوعات، دغه د رسمیت پیژندنې مسایل حل کړو، نو بیا مونږ کولی شو چې په ټولو برخو کې زمنګا د بانکي سیستم د خیر بیرته هیله او امید شته چې بیرته په خاني حالت ته وګرځي او دا غیره باید وسنی عصر کې بانکي سیستمونه ډیر مجهز دي او ډیر پراخ او بانکي سیستم د هیواد د ملا د تیر حیثیت لري. نو موږ هم هیله مند یو چې دا ستونزې په نږدې راتلونکي کې حل شي او ان شاء الله موږ بیا هم د پخوا په پرتله باندې ښه لسرونه په بانکي سکتور کې ولرو.
مننه شنوار صاحب، مخکې د حوالو یادونه وشوه او د اعتبار خبره یاده شوه. تاسو کله د پیسو په لیکت کې له مشکل سره مخامخ شوي یاست، داسې چې مثلا پیسې مو ورکې شوي وي؟
بله تکل صاحب، ډاکټر صاحب ډېر ښه خبرې وکړې. دلته اعتبار موضوع ده، بس هر افغان چې ده مجبور هم دی، بل ځکه چې بل لار نشته چې دوی پیسې په بل لار ولېږي. نو کله چې معاش راوخلي تر دکان ورشي او بل هغه کله چې دا دکاندار خوراک فروشي لري، نو دته په زرونو یعنی تر میلیونونو لیری راځي. زیاتره پیسې د په دکان کې جمع کیږي، نو د خپل کار ډیر خرواني په او د تقریبا یو دکان کې څلور رونه یا پنځه رونه، یعنی ډیر کاروبار رواني په دې خاطر باندې دوی د اعتبار پوښکړی دی. په هر څومره یعنی په چټکۍ سره چې وغواړي هلته پیسې ورته سپاري، ان مخکې به په مرکزونو کې مرکز کې به سپارلې، اوس ان ولسوالیو ته رسولې دي. نو مشکل موږ ته پېښ شوی دی، پکې په تیر کال کې یو وارې دکان بند شو او دکان بند نشو، په دکاندار راتلو او ویل به چې مثلا ستاسو حوالال ته خشتل کېږي، یو ورځ صبر وکړه، دوه ورځ صبر وکړه. ډیر مشهور هغه خوراک فروشي، نو تقریبا درې ورځې راغې، په څلور ورځ دکان بندو. نو زمونږ په خپل مد ډیر پیسې نه درلودې په هغه حواله د صرافي کې، خو چې زما یو بل ملګری هغه ته پیسې لګي جاتې وي چې هغه سره بدلاړم، په هغه ځای کې به افغانان ځوانان ډیر ولاړو. د دې په انتظار چې اوس د سړی راشي دکان خلاص کا، هیڅ بل لارې نه کیده چې یعنی دولت تلاش یا شکایت وکا چې زمونږ دومره پیسې تللی دي. ان تر 45 ورځو بعد بیا په خپل هغه دکاندار راغی، یعنی دومره وکړه چې هغه دکان ویل چې مانه پیسې په وطن کې وال دښوي وي غلا شوي وي، او زه بیرته مې دکان خلاص کړم. ما بخنه مو غوښته، خو بخنه بیا په دې صورت خښ شو چې هغه پیسې بیرته افغانانو ته تسلیم کړي وې سپارلې. تقریبا 45 ورځې پکې تیر شوې په غوړو پوکي پیسو کې.
شنواره صاحب، کدا پیسې ورکه شوي وای کنه؟ پیسو ورکاوي خو ډیره عادي خبره ده په تجارتي معاملو کې. تاسو څه وسیله درلوده د دې لپاره چې خپل پیسې بیرته راوباسي؟ تصور کې چې د سړی یا مرشوي وای یا مثلا بانکرپسي باز خلک اعلانوي دیوالیه شوی وای کنه، نو تاسو د خپل دغه پیسو د راستلو لپاره یو څه یو پلان یو امید په ذهن کې لري؟
نه، مخکې مو ویل چې بس هغه مغه نفر په جندل کېږي چې تور سره خبرې کې دلته ور سره ګوري، بل هیڅ داسې پالته وطن کې کوم یاداش یعنی کوم ځای ده د کوم ځای اوسیدونکو ده، دا هیڅ بده پورې بیا دلته معلومات دومره خلک نه اخلي او نه لري نه درکې. بس هم دومره معلومات چې تور سره یو د 3 منټ او درېدل یو پیسې دی ورکړي دی او امانت، بس هیڅ به نشي کولای پیسې دروم یعنی چلاړي بیا تلي پیسې لاس به نه راځي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب حکیم زوی. د دغه ستونزې د حل لپاره د مخنیوي لپاره لارې چارې شته؟ یعنی یو افغان چې په ترکیه کې اوسي یا په نورو هیوادونو کې، خو البته د حواله مسله نشته، ځکه وسترن یونین یا منیګرام او دا نور له قانوني لارو نه دا پیسې استوي افغانستان ته، مګر لکه تر لګه د افغانان چې په ترکیه کې اوسيږي، د دوی د مشکل د حل لپاره کومه طریقه کوم څه تاسو اټکل کولای شئ؟
نو تکل سه په مجموع کې وسنی حالات ته کوم ګورو نه، ځکه چې به ما خبره ده چې افغانستان سره بانکي سیستم کې الته د پیسو لیک د انتقال دا نشونه لري او ډیر ناممکنه. نو فل هل د پاره دا شونی نه ده، ولی کوم چیرته دغه د رسمیت پیژندنی موضوعات لکه چې مخکې چې ما ویلي دغه حل شي نو به موږ په اسانه ډول ځکه هر اداره چې کله چې حکومت نړیوال اعتبار دغه کې نو به بانکي سیستمونه افغانستان ته داوي دا به وځي زموږ ریمیټنسز نوي بیا به نورې په میلیاردونو په میلیونونو ډالرو انتقال وي نورې معاملې به وي نوري اقتصادي راکړې ورکړې به وي د نورو هیوادونو سره نو کچیر ته زموږ بانکي سیستم فعال شو افغانستان ته د ویسترن یونین په شان د منیګرام او یا نورو د انلاین دغه د الکترونیکی یا د انلاین پیسو په انلاین ډول د پیسو د لیکت دغه سیداری کې فعالیت شروع کی او هغه په ترکیه کې نو او افغانستان کې هم دوی حتی غلطه اوس په ویسترن یونین چې زه چې څومره معلومات لرم البته دا ضرور کار کوي هیواد ته نه يم تلې خو خلکو نه چاورم هغه وی چې اوس آی بی بانک چې د افغانستان نړیوال بانک یا د میوان بانک هغه فقط هم دومره وی چې دلته کچیر ته موږ خارج تم پیسې لیږو او حتی یو څه وخت ما هم پیسې په کار شوې زما ورور تلې او د بانکي پښتنه هغه ورته ویل چې اوس مهال ویسترن یونین د لارې موږ کولې زمونږ نړیوال اړیکې چې دی هغه سره په دغه حساب د پیسو د انتقال اړیکې هغه سره زمونږ اوس نشته موږ کولې چې موږ پیسې ولیږو نو په نږدې راتلونکي کې هیله او امید شته چې دغه ستونزې مشکلات حل شي او موږ یو ښه بانکي پیوړی سیستم او ولرو او بیا په هیواد کې دلته نور ستونزې او مشکلات لکه شینواري صاحب چې ویلي چې مهمه دا ده که چېرته دغه بانکي سیستم هم فعال شي ډېری افغانان داسې دي چې هغوی هلته مثال د اقامې هغوی غیر قانوني اوسېږي هغوی بیا هم نشي کولی چې دغه پیسې د بانکي سیستم له لارې فرضو چې دا بانکي سیستمونه خپل فعالیتونه کوي بیخي نورمال دي ستونزه پکې نشته ولې مثال په ډول زه یا زما یو مرګلی چې هغه په غیر قانوني غلطه اوسېږي تور کار کوي حتی اقامه نه لري دغه د ترکی غلطه د کار جواز نه لري نو هغه چې پیسې دغه کې ویسترن یونین یا نورې ادارې چې افغانستان ته پیسې دي کې بانکي سیستمونه سره اړیکې لري هغه مستقیما ترې نه د اقامه پوښتنه کوي نو چې دوی اقامه ونه لري دا یو غټه ستونزه ده دا یو مشکل دی نو دوی به نشي کولی چې دغه سیستم نه استفاده وکړي خو په ټوله کې بانکي سیستم که چېرته ورغول شي او منګه په خاني حالت ته وګرځيبو بیا به اوس مثال په سلو کې کچې ته 30% ستونزې بیا په سلو کې د 30% شپې ته 30% درکمیږي او مشکلات حلي
ډاکټر صاحب ک فرض کوچې د رسمیت پیژندنې پروسه خو ډیره اوږده ده او تر اوسه پورې معلومه نه ده دلته د بشري حقوقو مسایل دي د خزو د حقوقو مسایل دي او څو چې دا مسایل حل نشي د سي اټکل نه کیږي چې نړیوال به د طالبان حکومت پر رسمیت ونه پیژن او پیژني ترغو پوری چې دغه هدف ته افغانستان رسیږي یا د طالبانو حکومت رسیږي چې نړیوال پر رسمیت پیژني دوی د دغه افغانانو د حل لپاره یو څه کولای شي یعنی جلا له نړیوال بانکي سیستم نه په د خپل تعاملاتو په کچا له ترکیه حکومت سره دوی تعامل لري او ځین نور هیوادونو سره یې لري ایران سره یې لري پاکستان سره یې لري د دوه تعاملاتو په چوکاټ کې د طالبانو حکومت د سیستمونه رامنځته کولای شي چې وکولای شي له دغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په خو شرایطو خپل کورنۍ ته پیسې راولېږي
کګل صاحب اوس مهال دا صحیح شې کوم خوشبینی شتون نه لري نو دا ستا نشته چې دوی د مثال د خبرې په دومره لوړه کچه باندې دوی د ترکی تعاملات به یو سیاسي تعاملات شته ولی اقتصادي تعاملات د شتون خاصه د بانکي سیستمونو کې مثال راکړي ورکړي او هغه کیږي ام د نړیوال بانک د څار لاندې یا د نړیوال وچی سند ډیر په خاص سخت شرایطو کې اغه به انتقال به صورت نسی ولی شخصي تعامل د طالبانو د حکومت د ترکیه د دولت سره په بانکي سیستم کې په ټوله کې د اقتصادي موضوعاتو د حل لپاره کچیرته دوی کوشش وکړي دوی غواړي او باندې هڅه کوي خو څه فکر کوم چې نتیجه به ورنکي او مهمه خبره اعتبار دی نو دغه تاسو مخکې ویلي چې ستونزې شته نو ستونزو د هل لپاره دا خبر ده چې موږ د غستون یو طرف ته کوو موږ خپل په خاني حالت تور وګرځيګو خو په ټوله کې داسې خوشبینی او داسې فکر زنه کوم چې د خصوصي تعاملاتو په اساس به د طالبانو حکومت یا موجوده نظام به هغه به د ترکیې د دولت سره په بانکي سکتور کې داسې څه رامنځته کړي چې هغه به د پیسو په لیک درا لیک هغه به په آنلاین شکل باندې یا هغه به د پیسو په انتقال کې کوم سهولت رامنځته کړي.
مننه. یو وضعیت برخه پیسې هم د خلیج له عربي هیوادونو مثلا له سعودي عربستان نه له اماراتو له کویت د غزایونو نه خلک افغانستان ته لیږي. دا پیسې هم ډاکټر صاحب د یو لویه برخه د افغانستان د شتمنیو ده. دا په کومه طریقه دوی لیږي افغانستان ته؟
دویم چې دی تکل سه ټول اکثریت چې دی وز کومه تاسو واتمن یو خپل خپلوان یو کلیوال لرو په هر ځکی نو زم چې څومره معلومات لرم چې زمونږ دوستان دی مرګلی دی هغه دغه پیسې هغه د صرفی له طریقې لګي او یا ممکن دا سي چې دوی پاکستان ته ولېږي آنلاین شکل باندې. دا ډیر کم موارد دي چې هغه تل کورنۍ لري. مثال د خبرې چې افغانان دي چې په کابل کې اوسېږي، افغانستان کې دي، یو څه په پېښور کې اوسېږي، نو دوی بیا لومړی د دې خاطر چې مستقیما ډایرکټ حواله چې د کابل ته ډیره قیمته ده، نو دوی د منیګرام د لارې یا د ویسترن یونین د لارې پېښور یا پاکستان ته لیږي او دغې ځنې بیا د هغوی کورنۍ د صرفې له لارې کابل ته واله کېږي، ننګرهار ته واله کېږي. خو دا ډېر کم دي. نو مستقیما څوک چې دغه پاکستان یا نورو هیوادونو ته لاسرسی بیا نه لري، نو دوی مستقیما چې دي دوی بیا د صرفې له لارې دغه ته لیږي، د حوالې له لارې کابل ته لیږي یا هیواد ته لیږي.
د حوالې د حوالې طریقه غیر له افغانستان نه په نورو هیوادونو کې مثلا په پاکستان کې هم شته تر څو پورې خلک پیسې لګي؟
نو په ټوله کې نه، هلته بانکي سیستم ثابت دی، بانکي نظام غلطه شته دی، غلطه قوانین شته. په ټوله کې نه، غلطه فقط افغانان دي. هر ملک په سعودي په خلیج عربي هیوادونو کې هم دا سیستم نشته دی. څوک چې کوي دا افغانان دي. ما مخکې وویل چې دوی په یو شخصي ډیلینګ دی چې دوی غلطه د انډیوالان دي. او مثال د خبرې یو افغان دکان جوړ کړی دی، د هغوی سره ډیلینګ دی، هغوی سره ارتباط لري، او هغوی له طریقه دوی پیسې حواله کوي. هغه کس چې دلته کابل کې څوک انډیوال لري سره فقط وایي چې زه یو څه فیصدي تاته درکوم، یو څه اخلم. نو په دغه شکل باندې، په قانوني شکل باندې ټول دنیا کې دا شی بیخي نشته دی. بیخي یعنی بیخي دا امکان لري او شتون نه لري، نه په پاکستان کې، نه په ایران کې، نه په هندوستان کې، نه په اروپا او په یو هیواد کې دا شی نشته.
ډیره زیاته مننه. شنوار صاحب، تاسو اوس پیسې لګئ، هغه اندازه یې تاسو مخکې یاد کړه، اوس پیسې ذخیره کولای شئ د یوې راتلونکي لپاره؟
بلې تکل صاحب، په اوس وخت کې د تیر وخت نه ښه دی، یو څه پیسې چې لږو هغه ذخیره کوو. خو مشکل دغه دی چې نه وطن کې داسې کار نشته چې هغه پیسې په هغه ځای ولګېږي، یعنی یو ګټه ولري. نو دلته چې کومې پیسې موږ اخلو، دلته هم د ذخیرې ځای نه لرو چې پکې خوندي وساتو، بانک کارډونه نه لرو، او چې وطن ته ولېږو هلته هم ځینې پیسې په صرافو کې پرتې. نو لږ اوس وخت ښه دی، شکر دی، یعنی یو څه ذخیره جوړولی شو.
ذخیره نه مې مطلب دا و چې د ژوند د راتلونکي لپاره یو څه پلان پروګرام لري، غواړی په ترکیه کې پاتې شي، غواړی بیرته افغانستان ته یا نورې دنیا ته چیرته سفر وکړي، کور واخلې، مثلا واده وکړي، داسې یو پلانونه شته د راتلونکي لپاره؟
بلې، ان شاء الله راتلونکي نه افغانستان ته بزو په خیر سره. دغه د نظام سکوت نه بعد مونږ خو په وخت تلو، خو هغه نه بعد بیا حالت خراب شو، په وطن کې ضرورتونه زیات شو، نو په همدې خاطر وخت مو ډیر تیر کړ. ان شاء الله راتلونکي ګورو. دلته مونږ په خپل حياتي کسب او کار خدای زده کړم، دی غواړو چې په وطن کې کارونه کمی. ان شاء الله زه په دې امید یم چې راتلونکي کې دا کارونه ختيږي، په خپل وطن ته یو خپل کار جوړوم، په وطن کې یو اندغه د حياتي کارونه په خپل وطن کې په مخ وړم.
په ترکیه کې یو زیات شمیر افغانان د دې لپاره ناس دي چې لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي. تاسو وایي چې بیرته غواړي افغانستان ته ولاړ شي؟
بلې، شته دی. زیاتره په تیرو کلونو کې موږ دا خپل هڅه کړې ده چې تللی و بیا واپس شوي، و زیته مقصد زیته نه رسیدلی. نو وخت ډیر تیر ک په مسافرۍ کې، راتلونکي نور هیوادونو کې ملګري شته دي، دا غوښنه معلومات تخلو، نو التم اوس مشکلات زیات شوی دي په همدې صورت باندې خپل وطن ته اراده کړی دي ان شاء الله.
ډیر زیاته مننه. او یو ورستۍ پوښتنه له تاسو کوم شنوارې صاحب، بیا ورزو د ډاکټر صاحب حکیم زوی ورستۍ خبرې اخلو. مخکې قاری صاحب پښتون زمونږ یو اوریدونکو چې خبرې کولې غي یادونه وکړه چې کورنۍ دغه پیسې چې ترلاسه کوي باید په داسې یو ترتیب سره تنظیم کړي چې یو سرمایه ترې جوړه کړي او هغه بیا په کار واچوي، دغه په وسیله باندې نه بي ځای مصرف نه کړي او د یوې سرمایه په توګه کار ترې واخلي. تاسو خپل کورنۍ نه همداه هیله کړي؟
بالکل، پخپل زه خو د خپل رونو سره په مشوره باندې شکر ده، یعنی ان تر دې چې یو څه پیسې مو برابرې کړې دي او یو ډکه بارګین کې په دغه غاړه خستل په دغه باندې مصرف کړې دي او لګولې مې پکې مصرفې دي. نو ښه خبرې کړې دا غم بالکل مون خپل باندې شریک کړې دا خبره او دا غوي په مشوره باندې انده سره وني.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی شنوری. او ورسته یو دوه دقیقو کې ډاکټر صاحب حکیم زوی که تاسو لطفاً راته ووایاست چې دغه وضعیت عمومي تاسو څه ډول وینئ، په څومره وخت کې به د افغانستان دغه اقتصادي مشکلات چې د افغانستان په نورو ټولو مشکلاتو باندې برسیره د خلکو نه امکانات اخیستی دي، د ژوند امکانات ترې اخیستی دي، د ګټ امکانات ترې اخیستی دي، دا به کله اوار شي؟ د سی او د انګلیسي ژبه د متل پاساس د تونل په پای کې تاسو کوم رڼایي ویني؟
بالکل، تکل سے بهلی امیدونه شته دغه موجوده دغه کې چې سړی وګوري په دغه تیرو هفتو کې هم په ناروې کې کانفرانس و یا ډیری وختونه د امریکایانو په قطر کې یا د نور هیوادونو استازي یا مستقیما کابل د دوی راتګ، ځکه دوی مجبور دي چې تعامل ولري د خلکو سره، طالبانو نظام سره تعامل ولري، او دوی ځکه افغانان ژوند دوی ته ولیت لري، افغانان د فقر او غربت دغې په نهایي حد کې دي، هلته فقر او غربت په لوړه کچه کې دي. نو دوی غواړي چې دغه ستونزې نړیوال هم په دې هڅه کې دي چې دغه په نږدې راتلونکي کې د حل یو لاره پیدا کړي. او داسې ناستې جریان لري، کله په روسیه کې وي، کله په تاجکستان کې وي، او کله په اند اروپا کې، دا دویم ځل دی. نو دغه ناستو ته امیدي شته، هیله مندي شته، او هیله ده چې د ستونزه په نږدې راتلونکي کې د تونل په پای کې رڼا بولو. نو بس هیله لرو چې د رڼا ته کښینو.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، له دې خبرو سره د ازادۍ راډیو د خبرونه د ژوند رنگونه پای ته ورسیده. د دې خبرونه میلمانه وو د اقتصادي چارو شنونکي ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی چې تاسو یې ورسته خبرې واوریده، او د ترکیه په استانبول ښار کې ډیر افغان کډوال ممتاز شنوری چې په استانبول کې خیاطی کوي. لکه سو هم مننه کوم چې د خبرونه تر پای غوښوي. تر بل خبرونه مو په لوی پاک خدای سپارم.
راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان. پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان، راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان. ز
سم ور سرا چغی کرم قربان افغانستان ز سم ور سرا چغی کرم قربان افغانستان پزڑکی میں کر لیتے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان تیار لکا سما سری گریبان